په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زمو هارون بچا سلامونه هو منئ. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ به پیوش میر سمیز موضوعات او رپورټونه ووري، او هم مستاصل لپاره دوه اونیس پروګرامونه ساتلي دي، قانوني لارې او د رڼا پر لور خبرونه له احمد الله اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزینه غړو مشروای د سخت کال تر اخیره به په کم عمرۍ کې د ودونو د مخنیوي قانوني مسوده له اسمبلی منزور کړل شي. په بلوچستان کې په سرحدي عسکرو په دوو بیلابیلو بریدونو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي، او په عراق کې مظاهره چیانو پرون په کربلا کې د ایران قونسلګرۍ ته د ور اچولو هڅه کړې وه. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزینه غړو مشرې هیله خودلې چې د سخت کال تر اخیره به په کم عمرۍ کې د ودونو د مخنیوي قانوني مسوده له اسمبلی منظور کړل شي. سمیرا شمس د مې په نهمه مشال ویډیو ته وویل هڅه کوي چې د قانون په منظورولو کې حزب اختلاف په اعتماد کې واخلي. هغې زیاته کړه چې په دې قانوني مسوده کې د ودونو کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې دی.
اکتوبر کې دا ډرافت تیاری او هوفولی نومبر دسمبر کې بعد دې کال په اخره پورې چایلد مریجز والا بل هم پاس شوی.
دا قانوني مسوده تر دې وړاندې هم اسمبلی ته وړاندې کړل شوې وه، خو د حزب اختلاف د غړو د ځنو اعتراضونو وروسته سپیکر د اتفاقي رائے لپاره پارلماني کمیټې ته سپارلې وه. په بلوچستان کې په سرحدي عسکرو په دوو بیلابیلو بریدونو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوې دي او پنځه نور جوبل شوی دي. د پاکستان فوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي د مې پر نهمه د کوټې په مارګټ سیمه کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو برید وکړ چې پکې درې سرحدي عسکر وژل او یو یې جوبل کړو. آی اس پی آر په خپل بیان کې وایي هم د مې په نهمه د ایران پولیس ته سیرمه د تربت ضلع په شیربندي سیمه کې وسلوالو د سرحدي عسکرو د غزمې په موټر حمله وکړه چې پکې څلور امنیتي سرتیري جوبل شول. د دوانو حملو ذمہواري تر وسه چانه د منلې. له دې وړاندې د مې په پنځمه هم په شمالي وزیرستان کې فوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په لومړیو درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربن اعلان کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک د مې په نهمه په ټویټر د اختر د درې ورځو لپاره د اوربن په عنوان یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو مشرتابه په خپلو وسلوالو غږ کړي چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا برابره کړي او د اختر له لومړۍ تر درېمې د افغان ځواکونو خلاف عملیات ودروي. د دې ډلې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې که په طالبانو برید وشو له ځان به دفاع وکړي. افغان حکومت لا تر وسه د اختر په موخه د اوربند اعلان نه دی کړی. د ورکو بلوچستانو د مونډلو لپاره کارکونکو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر وای د پاکستان له وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته 25 لادرکه بلوچستان کورونو ته رسیدلی دي. نصر الله بلوچ او د اورکو بلوچستانو زنو کورنیو د مارچ په میاشت کې له عمران خان سره لیدلی وو، او هغه ته یې د لادرکه کسانو دوه لیستونه سپارلی ول. په یو لیست کې 14 او په بل کې 215 کسان ول. نصر الله بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل چې د 14 کسانو له لیست څخه د مې په ومه حسان قمرانی او تر د هغه دوه ورځې مخکې حزب الله قمرانی کورونو ته ستانه شول. نه یوازې د ورکو کسانو کورنۍ او په دې اړه فعال تنظیمونه، بلکې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه د پاکستان فوز په لادرکو کې پر لاس درلودلو تورنوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي دي. او اخري خبر، په عراق کې مظاهره چیانو د یو وتلي فعال د وجنې په غبرګون کې د مې په نهمه په کربلا کې د ایران قونسلګرۍ ته د اور اچولو هڅه کړې وه. ایهاب وزنی د هغو حکومت ضد مظاهرو وتلې جوړونکې وو چې په 2019 کال کې عراق لړزولې وو. هغه د مالی فساد، ایله ایران سره د تړاو لرونکو ملیشو د نفوذ او په عراق کې د تهران د اسرو نفوذ ښکاره مخالف وو. نوموړی د شپې ناوخته موټرسایکل سورو وسلوالو له خپل کور د باندې ووجو. د عراق د بشري حقونو کمیسون غړي علي البیاتی وایي چې د 2019 زیږیز کال د اکتوبر میاشتې راهسې تر دیر شو زیات فعالین په هدفي وژنو کې په نښه شوي دي. د وزنی د وژنې پر ضد ټوله ورځ په کربلا کې مظاهرې روانې وې. په سلګونو ویرجنو په کربلا کې د وزنی جسد اخستی و او په شعارونه یې ورکول چې ایرانه ووزه او خلک د رژیم ړنګېدل غواړي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مولا احمد الله اوریدل اوس راځو رپورټونو ته. د خیبر پښتونخوا سملای د خزینه غړو مشر ډاکټر سمیرا شمس ویلی دوی هلی ځلې تیزی کړي چې په کومرای کې د ودونو د مخنیوي قانون له سملای منزور کړي. نوموړي پرون مشال اړوي ته وویل تمه ده چې د روان کال تر اخره دغه قانوني مسوده سملای ته وړاندې کړي. دا مسوده تر دې مخکې هم وړاندې کړل شوې وه، د اپوزیشن ګوندونو تر اعتراض وروسته سپیکر دا د سلا مشورې لپاره پارلماني کمیټې ته سپارلې وه. په مسوده کې د الکانو جنکو د ودونو عمر 13 کاله ټاکل شوی او د خلاف ورزی په صورت کې سزاګانې هم پکې تجویز کړل شوې دي. له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د وومن پارلمنټریان کاکس په نوم د اسمبلی د خزینه غړو د ډلې مشري ډاکټرې سمیرا شمس مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په کوم عمر کې د ودونو د مخنیوي لپاره په قانوني مسوده جوړول وی هسي توندې کړې دي، او هغه وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت واړی چې زر تر زره د واده لپاره کم نه کم عمر 13 کاله وټاکي او د دې لپاره قانون د اسمبلی نه منزور کړي. سمیرا شمس وایي دوی په دغه لړ کې د اسلامي هیوادونو ډیټا هم راټول کړي ده، او تر 15 پوري اسلامي هیوادونو کې دغه ډول قانون سازي د وړاندې نه شوې ده.
اکتوبر کې به دا ډرافت تیاری او هوفولی د دې کال په اخره پورې چایلد میریجز والا بل هم پاس شوی. سعودي عرب کړی دی، انډونیشیا کړی دی، بنگلادیش کړی دی، ترکی کړی دی، لبنان کړی دی، بحرین کړی دی، هغو کې خو د لکانو هغو 21 ساتلی دی ډفرنٹ دی، پسه کې 21 دی، پسه کې 20 دی، پسه کې 22 دی، او بیا یې په جنکو کې پسه کې 18 ساتلی دی، په جنکو کې بیا 20 ساتلی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو په حقونو کارکونکو د بلو وینز په نوم د یو غیر دولتي تنظیم مشر قمر نسیم وایي په کومرۍ کې د ودونو د مخنیوي دا قانون جوړول ډیر ضروری دی، او دا ځکه چې په کم عمر کې د ودونو لوجي ګڼ شمیر جنکۍ د اتم یا لسم جماعت وروسته خپل تعلیم جاری نشي ساتلی.
د 12 کلنو، 13 کلنو، بلکې د دینه کم عمر او جنکو ودونه هم په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. دی حوالې سره یو قانون تیار کړل شوی دی، ډیر بهترین قانون دی. د هغه ته هیڅ تجنه او د الک دواړو عمر چې کم دی نو هغه 13 کال او د قید او د بندیز جرمانې سزا هم ده پکې، بلکې چې کم هغه ټول غړي چې په دې وړوکوالي واده کې خپل کردار ادا کوي یا مدد کوي هغه لپاره هم سزاګانې تجویز کړې دي. مونږ دا هیله لرو په دې 2021 کې په خیبر پښتونخوا کې کم دی نو هغه د وړوکوالي د
په پښتونخوا اسمبلی کې د خزینه غړو د ډلې مشره سمیرا شمس وایي په کم عمرۍ کې د ودونو د مخنیوي لپاره د قانون په لړ کې به دوی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي، او د ولس د پواوي لپاره به هم آگاهي خوروي، او دا قانون به د اسمبلی نه منظوروي.
عوام ایجوکیٹ کو، اپوزیشن ایجوکیٹ کو، چې هغه دا خبره ایکسپټ کړي چې دا په اسلام خلاف په دې کې څه نشته. دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې یو مور ساوند مایند نه وي نو هغه به خپل بچي تربیت څنګه وکړي، او هغه به مخ کې هغه خپل کور څنګه وچلوي.
په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي قانوني مسوده د تیرو حکومتونو په دور کې هم صوبایي سملای ته وړاندې شوې وه، او دا ځل د تحریک انصاف د حکومت په دور کې هم دا بیل په اسمبلی کې وړاندې شوی و، خو په حزب اختلاف کې موجود د ځینو مذهبي ګوندونو د تعپوزاتو په وجه دا بیل د صوبایي اسمبلی نه تر دې دمه نه دی پاس شوی. خو بیا په موجوده دور کې د تحریک انصاف حکومت په دې قانون د ټولو سیاسي ګوندونو سره د مشاورت لپاره یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
څه پټي څه زما کا څه هر څه غره نه ټول تیلی
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اقی باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندی هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندی هلی
د ورکو بلوچستانو د مندلو سازمان بلوچ مسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر وايي د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وروسته 25 لاره درک بلوچستان کورونو ته رسیدلې دي. دا خبره نصر الله بلوچ تر هغه وروسته کړې چې څو ورځې مخکې هغه دوه بلوچستان کورونو ته ورسیدل چې نمونه وزیر اعظم ته په ورکل شوی لیست کې شامل ول. کورنۍ او د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان پرپوز د خلکو د لادرک کولو تورونه لګوي خو پوز او حکومت تل د تورونه یا الزامونه رد کړي دي. د پوز ویان څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا ستونزه به ژر حل شي. په موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې
نصر الله بلوچ د نورو لادرکه بلوچانو د خوشکېدو هیله د جمعې په ورځ د حسیبه کمرانی ورور حسن او تر دې دوه ورځې وړاندې د هغې د ترزوی حزب الله د خلاصېدو په خبرګون کې وشوله. حسیبه کمرانی به تور لگاوه چې حسن او حزب الله د پاکستان امنیتي ادارو د 2020 کال د فروری په میاشت کې پورته کړی ول، خو امنیتي ادارو او نه پولیسو د دې تور په اړه کوم خبرګون ورکړی وو. د ورکو بلوچانو ستونزه چې له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې روانه ده، هغه وخت د نړۍ پام یو ځل بیا ځان ته راوګرځولې کله چې د حسیبې کمرانی یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپره شوه. په ویډیو کې هغه ژاړي او له وزیر اعظم او نورو چارواکو د خپل ورور او د ترزوی د موندلو فریاد کوي. هغه به هر وخت د حسن او حزب الله عکسونه نیولې وو، په مظاهرو کې به شامله او په احتجاجي کمپونو کې به ناسته وه. خو د مې پرو منیټه هغه پر خپل ټویټر پاڼه داسې یو عکس خپور کړ چې ورور حسن کمرانه په څنګ کې ولاړ دی. له تصویر سره هغه ولیکل چې د خدای شکر دی چې ورور حسن یو کال پس له آزاد خانو راستون شوی دی. نصر الله بلوچ د مې پر نهمه نیټه مشالې دی تول چې د حسیبې د کورنۍ دوه غړي د هغه فهرست برخه وو چې دوی د سش کال د مارچ پر 13 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د ملاقات پر مهال سپارلې وو.
تیرا فیملیز ہے، ان کے حوالے سے ہم کوشش یہی کریں گے کہ وہ آئی تک بازیاب ہو. اگر نہیں
وزیر اعظم رات ہوئے چی تر اختر پوری بعد دیارلس کورنیو دورکو کسانو خلاص ہوئے کوشش کہو موږ چې د لادرکو کسانو کوم بل فیرس ورکړو د هغه په اړه راته ویل چې پر دې به په شپږو میاشتو کې پرمختګ وشي. تر دې وروسته د پوز وین هم ویل چې دا مسله به حل کیږي. اوس د ډیر لس کورنیو له فیرس ته دوه کسان خوشی شوي او هیله ده چې دا ستونزه حل شي.
امید ده چې مسله حل وګا.
نصر الله بلوچ او د لادرکه کړنسو بلوچانو د کورنۍ وغړو له وزیر اعظم عمران خان سره له هغه وروسته ملاقات وکړ کله چې دوی سش کال د فروری پر 11 نیټه په اسلام آباد کې لس ورځنی احتجاج وکړ چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری تر دې ډاډ ورسته ختم کړ چې هغه به د دوی ملاقات له وزیر اعظم سره ورکوي. نصر الله بلوچ وايي دوی وزیر اعظم ته د لادرکه کسانو دوه فیرستونه ورکړل چې په یو کې د 215 اتیا کسانو نمونه ول او بل په احتجاج کې د شاملو کورنیو د ورکو کسانو پاړو. د دې په نه په دې کې 25 کسان راخلاص شوی دی. په دې فیرستونه کې د جان محمد بلوچ نوم هم دی چې د کورنۍ په وینا له 2015 کال راهیسي لادرکه دی. د محمد علي خور په جان محمد واده ده چې له تیرو 15 کلو راهیسي د میړه لار څاري. محمد علي د مې پر نهمه نیټه مشال ریډو سره د خبرو پر مهال هغه منظر بیانوي چې کله خورته د حسن او حزب الله کمرانی د خوشی کېدو خبر ورکړ.
مطلب
ما چکل آغی تویل چه ده کمرانی کورانه کسان را خلاص شول نو ده آغی پسترگو کی وخ کی راغلی و پسوچ کی ورکا شوا چه خواهی یو و رجبه میڑه هم راشی ده ده میڑه ده ورکی دو شپک کالا شوی دی او ده هم نده معلومه چه جونده ده او کنا بلستون زده ده چه مگ ده خپلی خور واده هم نشو کوله پا منز کی را گیریو ده جان محمد جوان خدز و دو بچی پا ده هیل ناستی چه غبا کل راجی و کراجی هم نو آیا جونده براشی او
نصر الله بلوچ له تیرو اولس کلونو راهیسي د ورکو بلوچانو د موندلو لپاره هلې ځلې کوي او په دې موده کې په وار وار له اولسي او فوجي چارواکو سره خبرې اترې کړې. خو د دې په وینا دا ځل ورته ښکاري چې حکومت او فوج د دې مسلې په حل کولو کې جدي دي.
د خلکو د لادرکۍ پیښې کمې شوې دي. په 2019 کال کې چې موږ له چارواکو سره ناستې وکړې په هغو کې موږ ورته وویل چې باید د ورکو کسانو مړي نور ونه موندل شي. نو له هغې پس بیا د ورکو کسانو مړي چې پخوا به په اونۍ کې دوه یا درې ترلاسه کېدل د موندلو سلسله ودرېدله. بل خبره مو دا ورته کړې وه چې کله یو ځای پیښه وشي نو امنیتي ځواکونه له هغه ځای نه د پلټنو په پلمه خلک پورته کوي چې بیا هغه تر کلونو پورې په حراست کې نو لدی ورسته چې په کوم سیمه کې کپی حقيقي نو خلک پورته شي خود دوه درې ورځې یا په یو نه کې دننه د بلټن ورسته خوشی شي
او لوګون کو مطلب انویسټیګیشن کې بعد ریلیز کرتے
د لادرک کسان موضوع د بشری حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه او حساسه موضوع ده په لادرکو کې زیاتره پښتانه بلوچستان او سندیان دي چې د ترګریزه جګړې یا د بلوس او سندي بیلتون پانو پرځت د عملیاتو پر مهال ورکسوي دي نه یوازې کورنۍ او په دیاړه فعال تنظیمونه بلکې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پاکستان فوج په لادرکو کې پر لاس درلودلو تورنوي خو فوج تل دا تورونه رد کړي دي خو په دې ورسته کې حکومت ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې ورسره د دې ستونزې د حل کېدو هیله پیدا شوي هغه پښتانه چې په حراست خانو کې ساتل شوي ول د پېښور زندان ته منتقل کړل شوي دي د دې ترڅنګ د پاکستان کابینې څو ورځې وړاندې د هغه قانون منځوري ورکړه چې لمخې باید د خلکو لادرکه کول جرم وي د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری ویلي چې دا قانون به په راتلونکو څو ورځو کې قومي اسمبلی ته وړاندې کړي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اغاز شوه د په حق تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي چې څو اتم څو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختش به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي
اوس راځو اوریدونکو د کرونا موضوع ته د خیبر پختونخوا په د سواد په کابل کې د دکاندارانو د پولیسو د برخورد پر ضد مظاهره کړې ده دوی پرون په دغه مظاهره کې تور پورې کړل چې پولیس په بازار کې خلکو سره سم چلن نه کوي د مظاهره پر مهال د دکاندارانو د پولیسو پر ضد شعارونه هم ورکړل په سواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر ټولبند یا لاکډاون روان دي چې د عملي کولو لپاره پولیس په دکانونو ګرځي د سواد اسیسټنټ کمشنر مشال لوته ویلي د دکاندارانو اندېښنې به ختموي نیاز احمد خان معلومات لري
د سواد تاسو د کابل کاروباري خلکو هغه وخت په احتجاج داس پورې کړو کله چې یو پولیسواله په بازار کې د یو مټر خرڅون کې سختال غزار کو د بازار یو مشر طارق کمال وایي چې دوی د حکومت په وینا دکانونه بند کړي خو پولیس بیا هم غریب خوارکخ چې مزدوري کوي تنګوي
د حکومت پاکستان دا د انتظامیه نه د دین سر نه وباسو ټول دکاندارانو خپل دکانونه بند کړی دي خو نن پولیسو داسې یو کار کوي چې ورکا چې غریب سړی مټر ځل نه خرڅولو
مظاهرې ته وروسته د کابل بازار صدر عبدالغفور وینا کې وویل چې د ټول سواد پر رنګ به د کابل بازار هم د مې شپږمې نیټې پورې بند وي
کبا خوازه خېل کولاو کابل به کولاوي کبا به ریکارډ کې کولاو کابل به کولاوي کبا بل ځای کولاو کابل به کولاوي زمنګ دکاندار ته زما دا سوال دی زه ته دا اډرم کوم او کوم کوم چې څنګه لاکډاون دی اوب تاسو ساتي یو دکان بس پټ پټ لکوي لانجی مانجی بنو نه راغو
په دغه محل د کابل انتظامی مشر اے سی عامر علی شاه مظاهره چانو ته ویل چې دی به پخپل اوس د بازار جایزه اخلي او د عامو خلکو د حقونو خیال به ساتي
دا لانډاون چیکینګ د پخپل کوم او تر روان پخپل به روزانه ډیلی بیسز باندې شپږ بجې بازار بندول ټایمي 8 بجې ټایمي ګرمه ټایمي د پخپل چیکینګ دګ دا لازم ته پخپل به ګورو
بل خو د کابل پولیس مشر ډی اس پی بچا حضرت وای چې دوی خو د قانون مطابق کاروي کوي
زمونږ بدقسمتي دار چې خلک تنگ شوی دي چا سره چې خبره کوي هر سړی په موږ رامنډه کوي په پولیس باندې رامنډه کوي چیرې ته غنې دا کار دا پولیس کوي دا پولیس د دې لپاره دی چې ستاسو د جان او د مال تحفظ وکړي او د پولیسو د جان او د مال تحفظ شاته چي دي نو د قانون عملداري دا نو د پولیس تا ته دوکا یا کال مخ کې دوکا مخ کې ولې نه دي دکان پدې ته بند کا پدې ته مېم بندوا زمونږه ټول خلکو ته ټول مشرانو ته ټول علاقې مایدین ته تجارت پېښو خلکو ته علما او ته استادان ته ټول کمیونټي ته دا درخواست چې کما ایسوپی د کرونا لپاره په عالمی سطح او په بین الاقوامی سطح او په قومي سطح باندې جوړ شوی دا په هغه باندې عمل درآمد وکړي.
د سوات لروبر کې د اختر په مقاب بازارونو بندیز باندې کاروباري خلک ګلمند دي. دوی په وینا د اختر لپاره د کرون روپو سوداګان راوړی شوی خو د لاکډاون لوجې کاروباري خلک د تاوان سره مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم د کورونا وبا د مخنیوي لپاره ټول بند د میله اتمه پیل شوی چې د چارواکو په خبره د همدې میاشتې تر شپاړسمې به جاری وي. خو د سیمې ځینې کاروباریان او د غوی اتحادیې پر دې حکومتي اقدام خپه دي. وایي چې د اختر شپې ورځې دوی د کاروبار او ګټې وټې وي او که دغه فرصت تر واخیستل شو نو لوی تاوان به وکړي. حکومت او هم روغتیا پالان بیا پر خلکو غږ کوي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارښوونې هرومرو عملی کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
پیخور کې د سپلو پیزارونو جوړونکو صوبایي اتحادیه یو غړی محمد لقمان وای چې د دوی روزګار هم دی یو سو روزو کې وی.
زمونږ په کار باندې د دې لاکډاون دومره اثر دی چې کوم د دې سیزن چې کم دی نو د 20 رمضان نه او بیا چې کم دی نو دا سي د اختر د شپې پوري او د اختر د درې ورځې پوري د دې سیزن وی نو تمره متاثر شوم چې ممکن نور هغه توان طاقت نه دی پاتې. مو خو د دې په سختو الفاظو سره چې کوم دینو دا مونږه مسترد کوو مونږه قطعاً دې ته قائل نه یو، دې ته بالکل جوړ نه یو چې مونږه د دې لاکډاون حمایت وکړو.
یو الله چې 400 کې د منیرې دکان دی د خپل بند دکان مخه ته دا گاګ پته مناست دی. وای چې د لکونو روپو سودا یې اختر له اړوړله نو کټول بند وی نو پچا به خرڅوي.
ما خپل چې د نو د روزي د مور کم اس کم 7-8 لک روپو سودا راوړل دا هر اته پرته ده. دا کم د 8 تاریخ نو دا پوخ لاګرونو لګي دنو د خو زمو خدا سه شو چې مونږ بيخي خراب کړو تبای کړو بلکې زه به دا سودا خرصوم 50 چې دا قرضدار ما ګړې دي زه به دا قرض د کم زینه ور کوم چاله کم زنه به پورا کوم ته چې کرایانی دومر دی 500 روپے 600 روپے کرایانی دی کوم زبد خپل خرچه د پاره د اختر د خرچه د پاره به پیسې کوم زنه پورا کوم چې کم اس کم لګ نرمه پدې کې او کلی شي نو بیا هم زموږ سره سو گزاره روان شي.
یا بل دکاندار وقاص وای چې د 500 روپو کرایه به هم ونه باسي نو باید دوی سره د پدې ټول بند کې نرمه وشي.
اوس موږ سوداګانې روړې ده هفته مخ کې سبق وګړي باندې روړې کان چې بیا به ورله پیسې ورکو په قرض باندې نو یو خداګي کوي موږ نه شو پوره کولی او 54000 روپۍ زمون کوي ده نو دا خو موږ ډیلی بیسز باندې دا روزانه ځان لګټو او غي نه بعد چې کومه غي نه راشي نو هغه زمونږه ګټي کمی چې موږ ک ګټلې مې یا صدقه موږ جمع شوې دي نو خو ورکو کوي والا نو بیا موږ ګټه شو یا د اختر کم هغه کې اس په پاتې نشي نه به اختر باندې پوي شي سړی.
د اتم مینا د پیخور په شمول د صوبې زیاتره سیمو کې متعلقه ځلې انتظامیه او پولیس اهلکارانو د یو شمېر دکاندارانو د ټولبند باوجود دکانونه پرانستلو په جرم نیولې او جرمانه کړې دي. د دارو، خوراکي توکو او پنچر دکانونو او پېټرول پمپونو د دې پرېکړه مستثنا دي، باقي به هر یو روزګار بند وي چې پکې ترانسپورت هم شامل دي. بلخ وته حکومت وایي چې پاکستان کې روانه د کرونا دریم صفه خطرناک ده او 1300 مودې راسي د روزانه په بنیاد د سلو روزو کسانو ټیسټونه مثبت راځي. نو کچره ولس احتیاط ونه کړو نو ټول ملک د غټه خطرې سره مخ کې دی شي او هم د دې غرض لپاره د اتم نه تر شپږم مئی پورې ټول بند اعلان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، افغان طالبانو د وړوکي اختر په لومړی او درو ورځو کې د بریدونو نه کولو اعلان کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان بیګا په یوه اعلامیه کې وکړه. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ وکړ چې طالبان به وځپل شي. هغه دا خبره پرون د دشت برچی د خونړي برید په غبرګون په یوه ویډیوي پیغام کې کړی. په دشت برچی کې وړمه ورځ لسګونه ولسي وګړي چې پکې زیاتره د ښوونځي زده کوونکي ول په یوه موټر بم برید کې مړه او زخمیان شول. ولسمشر غنی د دغه برید او د نامنای د نورو ورستیو پیښو په خاطر سه شنبه د په افغانستان کې د ملي ماتم ورځې په توګه اعلان کړی. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سه شنبه په مخه ملی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې خپلو شومو اهدافو ته نشي رسېدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هر سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیځ دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته وړمه ورځ د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوې. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبه ناوخته 18 او چاپیانو 115 ته پورته شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حملې په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دي وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دي دغسې لویو خونړیو بریدونو د عاملونو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغسې وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشتي برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
ای جنایت دشتي برچی را که خانم برسودا که لوی څارنواله
د دشتي برچی له دغه جنایت مېرمن بنسودا چې د جرمونو د نړیوال محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثره شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشتي برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لری پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته یې هم د دشتي برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بېساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ورځې درې بجې شوې د خبرونو لنډیز به له احمد الله واورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزینه غړو مشر سمیرا شمس هیله خودلې چې د سخت کال تر اخیره به په کمومری کې د ودونو د مخنیوي قانوني مسوده له اسمبلی منظور کړل شي. نوموړي وایي په دې قانوني مسوده کې د ودونو کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې ده. دا قانوني مسوده تر دې وړاندې هم اسمبلی ته وړاندې کړل شوې وه، خو د حزب اختلاف د غړو د ځنو اعتراضونو وروسته سپیکر د اتفاق رائے لپاره پارلماني کمیټه ته سپارلې وه. په بلوچستان کې پر سرحدي عسکرو په دوو بیلابیلو بریدونو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د دوانو حملو ذمہواري تر وسه چا نه ده منلې. طالبانو د راتلونکي کوچني اختر په لومړیو درې ورځو کې په افغانستان کې د اوربن اعلان کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ د مئی په 9 په ټویټر د اختر درې ورځو د اوربن په عنوان یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو مشرتابه په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې هیوادوالو ته د امن او ډاډ فضا برابره کړي او د اختر له لومړۍ تر درې مې د افغان ځواکونو خلاف عملیات ودروي. افغان حکومت لا تر وسه د اختر په مخه د اوربن اعلان نه دی کړی. د ورکو بلوچستان د مندلو لپاره کارکونکو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر وايي د پاکستان له وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته 25 لا درکه بلوچستان کورونو ته رسیدلی دي. نصر الله بلوچ د ورکو بلوچستان زنو کورنیو د مارچ په میاشت کې له عمران خان سره لیدلی ول او هغه ته د لا درکه کسانو دوه لیستونه سپارلی ول. په یو لیست کې 14 او په بل کې 215 کسان ول. او په عراق کې مظاهره چانو د یو وتلی فعال د وجنی په خبرګون کې د مئی په 9 په کربلا کې د ایران کنسولګری ته د اور اچولو هڅه کړې ده. ایاب وزنی د هغو حکومت ضد مظاهرو وتلی جوړونکي وو چې په 2019 زیږیز کال کې د عراق لړزولې وو. نوموړی د شپې ناوخته موټر سایکل سورو وسلوالو له خپل کور د باندې ووجه.
مشال لډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروگرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوي خبرونه قانوني لارې لومړی برخه اوري. زه بوريوال کاکړمو د قربا په هیڅ هرکلی کوم. په دې 19 خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي، خو د پیل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1945 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی او د پارلماني چاروپو افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوه. نو هغه موجودو او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د ازادۍ قانون به ورته وي خو د دوستان باره کې. نو هغه د دوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای تر رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټوله انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکول نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنت کې جوړ کړو او د هغه نومو انډین انډیپندنس اکټ 1947. نو دا انڈین ایکٹ 1947 چکم دی دا برطانیہ چکم اغا زور قانون و گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی سترانیم اکڑا اغا ترانیم ضروری پا دے وچی مطلب لکہ دو ملکوں نا جوڑ شو نو اغی اغی کی ترانیم اکڑا نو مقصد دا چی دا دوڑا قوانین چکم دی دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ورسارا دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 دا دوڑا قوانین چکم دی کمبائنڈ دا پاکستان دا ریاست اول نہ کالا
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چاري هم پیل کړې وې چې څو کال وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د لومړي آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه د 1947 شروع شوله تقریبا 24th of October 1954 پورے اول یو اسمبلی اچھلے دلا بیا گورنر جنرل چکم پاری ٹائم کی ہو دا پنجاب سر تعلق ہو غلام محمد اغرا پاس دو او دا اولی اسمبلی ڈیزولو کرلا دا 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا دا اغه نه پس دا کوشش وکړو چې په خپل بس یو قانون جوړ کړي د ملک لپاره د یو اورډیننس د خپل یو اورډر په لاره وکړي دا کار بجای دا چې ځان له یو بل آئین ساز اسمبلی جوړ کړي خو په هغه کې ورته عدالت چې کوم دی خپل ورته کې خو دا چې نه دا نشي کولای او ته به چې کوم دی د آئین سازه اختیار تا سره نشتا نو بیا دوی یو بل آئین ساز اداره جوړ کړه دغه دوه می آئین ساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوې وي. د د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي او نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانی وو نو دې ډیر جمهوریت خو هم نو او دې نو غوښتل چې د شي آئین جوړ شي چې هغه جمهوریت وي چې اولس ته اختیار ورکړي شي ځکه چې دې اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل نو دوی په 1955 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انسان اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وا یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئینی جوړ کړو د 1955 کال آئین وای.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وایي چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و.
چې کومه اولی آئین ساز اداره وه چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولو شوه یو خو د هغې یو پخپله یو جمهوری بنیاد نه و. هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد دپاره چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو. مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره دغه مقصد و. او بل دا خبره وه چې په هغه ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و. نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې، دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضې نه وې پوره سوې.
نو دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې بلا مسلې وې، په هغې کې پوره مینیپولیشن شوی و. ولې چې د پنجاب چې کوم د الیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډیر زیات مطلب ګډې وډې وکړې د الیکشن. دوی مقصد دا و چې موږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور، بلکې موږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې موږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی وو چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی وي چې مرکز یې لاهور وو.
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنگال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وه، او د ویسټ پاکستان کې چې کوم دی 54% وه. نو د دې په منځ کې دا جګړه وه چې یاره د اختیار چې کوم دی قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کیږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي؟ که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه وه، آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنګالیان یې بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې داسې به وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاته ده، نو داسې نه چې د آئین دوی داسې جوړ کړي چې بنګال ته د خپل آبادی په تناسب سره زیات اختیار ورکړي. نو دا به موږ داسې کولی شو چې موږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس په مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک وو، نو ځکه د ده په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروري و. د ده په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت له کبله د 1956 کال آئین جمهوري اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندګي نه و، ډېره کمه نمائندګي و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و. دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د بریټیش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندګي نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندګي یعنی ورکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندګي حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندګي وه ده د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ په 1955 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدې دې ته موږ صدارتي آئین وایو. دا صدارتي آئین و، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی واستبلیشمنت ورکولی شوی و، او د قومو دپاره په دې کې هیڅ یو شی نه و، د ولسونو دپاره هیڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی و،
او دې آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا وه چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نه شو. ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسر شاهي چې وه، دوی د پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وې یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړ چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا پدین کې، نو هغه به راتلل لاہور ته کار پسې. او د دې لپاره وکړل چې مشرقي پاکستان چې بنگال دی هغه آبادی زیاته وه، نو دوی غوښتل چې هغې آبادۍ لپاره دلته کې یو توازن پیدا کړي، نو دا مغربي پاکستان یو ځای کړو.
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چارو پوه سینیټر تاج حیدر وای
پاکستان چې جوړ شوی وو نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېر ستونزې وې. دی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو وفاقي ملک وي او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو.
د مشرقی پاکستان آبادی زیات وو او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نس جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقی پاکستان وي او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وه. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیټر تاج هیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وه او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروری و چې دوه یونټه جوړ کړل سي. د دې لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړو او بیا به دوه سي او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلو. نو ځکه د 1950 په آئین کې سینټ نشته، نو له دې کبله هغه وفاق پاتې نه سو، ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلید. د پاکستان لومړی اساسي قانون یا آئین د 1950 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملي سو، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
مشال ریډیو اوریدونکو، اوس یو بل ونیز خبرونه د رڼا پر لور. دا پروگرام انیسا اجمل جوړوي او پکې تر ډیره په قبایلی ضلعو کې د جینکو د تعلیم حالت ته کتنه کوي.
دا رڼا په لور خپرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو، نن په خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلی ضلعو باجوړ، مومند او کرمه کې د کالجونو د نشتوالي له وجې جنکې د تعلیم په پوره کولو کې کوم مشکلات لري، په دې سیمو کې څومره ډیګري کالجونه دي او حکومت څه هلې ځلې کوي. د دې سلو سیدونکو وای د کالجونو د کمی له وجې اکثر جنکې تر لسم سبق وای رستو له تعلیمه محرومه پاتې شي. د باجوړ اوسیدونکو خبریال سجاد کاروان وای چې په دې ضلع کې یوازې په خار کې د جنکو یو کالج دی.
د جنکو د یو کالج دی په د باجوړ خار، تحصیل خار کې چې کوم د باجوړ مین هډ کوارټر دی، په دغه کې دی. د 14 پورې دی خو کالج دی، دغه نه خو خلک پر امید دي. خو دلن چې کوم خلک دی تحصیل خار سره د دې چې کوم جنکی دی غیر راضي او د سبب خو کم چې د سړډونو خلک دي، نو هغه د دینه محروم پاتې دي. د باجوړ زیاتره جنکی چې کوم دي، دا دمل په نور یونیورسيټیو کې لکه پېښور یونیورسيټي کې بلا د باجوړ فیمل موجود دي. داسې چې کوم د ملکند یونیورسيټي کې هم د باجوړ ډېری جنکی موجود دي. نو دا چې هغه نظر چې کوم دي، هغه ورو ختمي کې د کم تنگ نظری و چې یاره د جنکو تعلیم بل تخلق ډېر بد غنو. خو د بد امرغه په دې علاقه کې د جنکو د یو کالج دی چې هغه هم د جنکو د خار تحصیل کې موجود دي. د خار د تحصیل لپاره هم دغه کم دې تر کم ګرځېدل دي، لکه مطلب دا چې غو سپیس پکې نشته دي. دلته د جنکو شرحه سیوا د چیر ارسړې وي چیر زب خپل بچي باندې قرباني سبب هم. خو دا غي د پاره د یو کالج دی، واغه چې کم دې هغه معیار نه لري.
باجوړ د آبادی له پلوه له لویو قبایلی ضلعو څخه دی او د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال له وزیرستان رستو ورته تر ټولو زیات زیانونه اوښتي دي. سجاد کاروان وایي چې اکثر جنکې تر 15 سبق وایي، ځکه چې د کالج د نشتوالي له وجې پلرونه وایي چې وړاندې تعلیم نشي کولی، نو د پوهې لپاره یوازې تر 15 سبق کافي دی.
دلته خو زه هر چا سره ویره هم موجوده. اوس زنانه خو معصومه قوم دی کنه. اوس تیو با سیاره د باجوړ نه چیر باجوړ نه بار به سبق وایي. هر سړی په دې ټینشن کې دی. نو د دې لپاره ښه خبره ده چې په خپل علاقه کې کالج سکول موجوده. نو دا چې هر سړی به په اسانۍ باندې ورځي ولته په خپل ماشومان باندې سبق حاصل لري. خو دا غیر پر غوزه تاسو ومنو جنکه غره ځان یو خبره ده د ماشومان د کوم چل کاندي د لکانو سکولونه دلته پنش پانی موجود دي لکه د دې کوز د جنکو سکولونه دې ښکارا خبره دلته دغه نظام چې کوم دې ټیک روان دي باج او دغه نظام شته نو دغه لپاره څوک دغه ریسک نشي غستل چې خپل نونه دې جنو ولګي
د کبلی ځوانانو د تنظیم یو مشر مصباح الدین وای چې د باجوړ آبادی د لس لکو زیات ده خود دومره ډیر آبادی لپاره د جنکو یو کالج دی هغه وای چې حکومت د باجوړ په ګډون د قبایلو د تعلیم لپاره ډیر شمنې کړې وي خو هغه تر اوسه نه دی پوره کړی
په پوره قبایلی سیمو کې بیا بل خصوص باجوړ کې د جنکو کم تعلیم د غډر په بد حال کې دی دلته تقریبا د لس لکو نه زیات آبادی ده خو صرف یو د جنکو کالج دلته موجود دی په هغه جنکو کالج کې چې کم دی د بی ای بی ایس سی چې کم دوه کاله ډیگری پروګرام هغه دی ختم کو خو دا غینه بعد چې کم بی ایس پروګرام دی شروع کو نو په هغه کې اوس فزیکس شو کیمستری شو انګلیش شو اردو شو هغه پروګرامونه دی شروع نکله او دا ملکن یونیورسيټي شروع کړي وسه پورې دلته شیرو نکله نو چې کمی جنکای وي چې د کمو تعداد د نش برابر او واغی به په دغه بی ای بی ای سی کورسونو کې اډمیشن کاو نو سغه په بی ای بی ای سی کورسونو کې اډمیشن کولای شي او نه غی په بی ایس پروګرام کې اډمیشن کولای شي نو دا غی 2019 کې کال ځای شو 2020 2021 کې دا غی بیا کال روان دی ځای کیږي نو یو خو زمون خپل رسم او ریواج د سیده چې جنکای د کور نه یوازې راوتین شي بیا کاغی د کور نه روم وزینو غی ته بیا د ترانسپورټ یو شمیرې شوزی د حکومت داوی چې کوم دی هغه صرف هم دغه داو پورې محدود دی او دغه اعلانونو پورې محدود دی اوس پورې دی څوک مونږ ته دا وخی چې په باجوړ کې د جنکو د تعلیم د لپاره دی یو قدم داسې اخستې دی چې کوم دلته کالج دی د جنکو واحد کالج دی د لس لک آبادی د لپاره پاغي کې چې کوم د بلډینګ حال دی اغه اساسي اغه کې د ټیچینګ سټاف کم او اغه کې فریاد مونږ ته وکړو چې د وسه پورې مونږ ته زمونږ په کمپیوټر او سیستم د پاره دلته چې کم دی ډېر کم پیسې راځي خو د وسه پورې اغه مونږ ته پروواید نه کړی شوی الته لې بغي ته نشته دي نور سہولیات اغه کالج کې موجود نه وو
د مومند سیدون کې خبريال فوزي خان مومند بیا وای چې په مومند کې هم د جنکو یو ډیگری کالج دی اغه وای چې حکومت په 2013 کال کې په چاندي سیمه کې د جنکو کالج جوړ کړي خو تر اوسه نه دی فعال شوی
ضلع مومند کې دا وخت صرف یو ګرلز ډیگری کالج دی چې اغه په یک غونډ او لوور مومند کې دی او هغه د اغازي آبادی د لپاره هو سیټ دی صرف د یک غونډ د لپاره خو دین علاوه کومه خبره وکړو نو دا ټیم په اپر مومند کې حلیم زو کې یا ساپو کې یا د سی خیزو به زو چې کم تحصیلونه دي د نه علاوه د انبار تحصیل چې کم دي یا د پندلې تحصیل شو یا پلانغار شو په دې کې د جنکو یو کالج هم نشته دا وخت په ټول ضلع مومند کې صرف یو او ډیگری کالج دی د جنکو چې هغه په یک غونډ کې دي د نه علاوه په غلنۍ کې چې کم دي هایر سیکنډري سکول شته د ګرلز او یک غونډ کې شته خو دا نور کم تحصیلونه چې ما یاد کړ تقریبا مومند کې اته تحصیلونه دي نو یو تحصیل کې د ډیگری کالج شته خو په نورو کې نشته
د مومند سیدونکو رابیا وای چې اغه د کالج د نشټوالي لوجې د یو لسم نه تر سوار لسم پورې په کور یا پرایویټ سبق ویلې اغه زیاتوی د دې په سیمه کې غنی جنکه تر شپړسم پورې سبق ویل غواړي خو د کالج لوجې پاتې شي رابیا د هم وای چې اکثره کورنۍ دومره وسنه لري چې خپل لونه په پیښور یا نور خارونه کې داخلي کړي او یا ورلا د ترانسپورت جدا تنظیم کړي
ما چې لسم پاس کړو بس به دلته کې د کالج څخه بندوبست نو ما پرایویټ لکه داخلا واغست پس سکندر ډیر اف کنه بی دا غننګي نو زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته کله هم جنکای لسم پاس کینو به اخو تعلیم نشو کولای ځکه چې دلته کالجونه نشته دي او دغه نشواله د واجب بس جنکای یا پرایویټ وي یا بس فری دي بیا دا میټریک نه پاس نو دغه واجب نه بس ما پرایویټ سبق ویلی او ډیره مجبوری می وازګه خو هم ډیرو چې کالج کې داخله والم خو نه زیره سره د کالج وونه او به چې کالج لري د تګ را تګ را سره کورس وکنو دغه واجب ما پرایویټ سبق وی
دغه دغسی پکورما کې د تعلیم مبارز او د قبایلو د ځوانانو له تحریک مشر جمشید وای چې پکورما کې د جنکو ټول سلور کالجونه دي. هغه وای له وخت ریدو سره خلک په خپل لونو سبق ویل غواړي خو د غربت او د کالجونو د نشټوالي لوجې نشي کولې.
آل کورم کې 4 کالجز دي، ډیگری کالجز دي، فیمیل وا اپر کورم دي، وا د لوور کورم دي، او سنټرل کورم کې بالکل نوم نشته د کالجونو. اسکولونه دا حالات نه، کالج چھوٹی غاٹا خبر ہے، اور دے سرازی مطلب اپر کرم تا نا تقریبا 25-30 کلومیٹر فیصلہ دے، 80% 85% فیمیل دیوا جینا سے کالجنا لری جینا وہی میٹرک نہ پس بس دے پور دی، اور دی سرا سرا لوور کرم کی کم کالجنا دی سادت سدے مطلب تحصیل سادا نا آغی کیا سنٹرل کرم والا سرازی نا 25-30 کلومیٹر دے آغی لاغی پا
زمونگ دا مطالبہ دے گورنمنٹ نا کہ زمونگ دے کرمہ کی برانچز دے انویسٹی برانچز رالا یا دے خخیستہ خیستہ کالیجون رالا دلتا زمونگ پیمیل اکم مشکلاتی لکا دلتا کی زمونگ پیمیل سری میٹرک نا پس بیزی پیشاور تے یا دے ملک نور شہرو تے زیالتا خپل تعلیم مطلب کول غوڑی زمونگ آلتا کی ایف ای سی وکو یا نور دے انویسٹی تعلیمی حاصل کو نا آغوی تا بیا دیر زیاد مشکلات رازی فیملی دی آغا دے بچے خرچہ برداشت کولی نشی آغا ملک نور شہروں تا مطلب سزی تعلیم حاصل والے دوپہر اگر ڈیر زیاد پور دی اگر ڈیر زیاد غریبانان دی دا مطلب ٹول غریب عوام دے دل تک
پکورما کې د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیاوی چې حکومت دې اوس د پرایمری سکولونو پر ځای زیاته توجه د لوړو زده کړو تعلیمي ادارو ته ورکړي.
لکه چې اوس څنګه د کمپیوټر سبق وایو نو موږ ته کمپیوټر لیبس نشته، بایولوجي وایم خو ما سره بایولوجي د پاره داسې ایکسپریمنټس اپریټس نشته، نو دا ټولې مسلې شته دي په هغه ځی سیټ اپس کې. ټیچرانو مسلې هم ډېرې شته دي. زه ما ته اوس هم یاد چې زه یو کالج ته تللی وم د فیمیل کالج کې، فیمیل ویل چې زمونږ دی سبجیکټ د پاره ټیچر نشته دی، چرته کې به اوبو مسله وي، چرته کې به د لیب مسله وي، چرته کې به د پریکټیکل ورک مسله لوی، نو دا شي ډیر شان مسلو سره غوي مخامخ دي. دا فیمیل ایجوکیشن امپروومنٹ دپاره هو زما حکومت نه دغه ډیمانډ ده چې حکومت ووس کایندلی پرایمری سکولونه راوزی او سیکنډری او د هایر ایجوکیشن باندې فوکس وکړي، او خاص کر اول ټول نګر ډیمانډ وسه دا کوم د ګورنمنٹ نه چې کتا سو غواړي چې ریئل سنس کې زمونږ چې کوم ده فیمیل یا فیمیل یا میل چې فرام ٹرائبل ڈسٹرکس کا کورم دے کا بل ڈسٹرکٹ دے، نو آگنا چکتا سو کاڑی چ ریئل سینس کی زمونگ اسٹوڈنٹان راشی زمونگ پوئے خلق راشی، نو وہ دوپارا صرف دس اسکولوں نہ چ صرف دا فارمیلٹی دوپارا جوڑ شی اور فارمیلٹی پکی پراشی اور لس کی ڈگری واخلی نہ زدہ وائم چی دا گورنمنٹ سیٹ اپس ہم دا کوالٹی ایجوکیشن ورکول شروع کی، نو دی سینسر اب خلق دا داغا خبر اپریک دی چی یارا گورنمنٹ سکولز کی سشتا نہ گورنمنٹ سکول اور کالجز نہ سکسز دکلی نہ
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم برخې ته 2 اربه روپۍ ځانګړي کړي دي چې د چارواکو په خبره پکې به اری ضلع ته 3 اربه روپۍ ورکول کیږي. د باجوړ نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګوندغړي اجمل خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په باجوړ کې د جنکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د هغې لپاره د ګڼو تعلیمي ادارو جوړولو منظوري ورکړې ده. د مومندنا د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند راته بیا ویل چې په دې سیمه کې د جنکو تعلیم ښه کول یې په لومړي توګه کېده.
زمونږ په ضلع کې د جنکو چې کوم د تعلیمي معیار دی نو هغه د نش برابر دی. زما په بر مومند کې د یو کالج جوړ شوی دی د جنکو او د ډیگری کالج چې هغه تر دننه پورې همدغه سي پروت دی. جنکو د تعلیم لپاره څومره هڅې کوم نو هغه دا چې دغه کالج چې په 2011 کې جوړ شوی او او زمنګ دلته هیڅ چا دغه خبره نه کوله، نو ما په هغه باندې پیسملای کی یو کوېشن راوړ چې هغه خلکو ته بیا کل ایجوکیشن ډپارټمنټ لاړې نو آل تکم دغه نه اون کوله نه منله، یو محکمیم چې کنه دا مونږ جوړ کړی دی او تر د اوسه پورې هغه کوېشن دی سملای په فلور باندې ما ته جواب نه راغلی. دغه سي زما پی کغون کې زما په کانسټیټیوشن په یو سل درې کې دی کغون ډیگری کالج دی پاغے کی دوی دا سی ایف سی سینٹر کو لاؤ کھڑا ہو او آغا سی ایف سی سینٹر داغی پاسٹل کی ہو چھ آگے کی زخ پلا کمشنر سیب سرم ملاو شم ڈی سی سرم او آغا منگا ما بن کو او آغوی تا مخپل اسٹل واپس خالی کو پاغے کی زما په کوم کالج هم آبادی کمی دی، ماشومان ته تکلیف ته ګراوند نشته، از مکه کم ده، بس مطالبه دا غینه وکړه چې تاسو وابډه والا نه چې تاسو مونږ ته او بس راکې چې دا ماشومان په آرام سره خپل کالج ته راځي.
اوریدونکو د کورمې د تعلیم محکمې یو چارواکي فدا جان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د جنکو د سکولونو جوړولو منصوبې پیل کړې دي او دغه سي کالجونو جوړول یې هم په پام کې دي. په خبر پښتونخوا د ورګډو شوو قبایلي زلو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور عالم وزیر مشال ریډیو ته ویلي